مشال رادیو دا د محل په خبر کې د ماسپخین 3 بجې دی په دې خبرونه کې زګل ایاز او فرخند اسد درته هر کړي وای په خبرونه کې د کابل سیمو خیبر پختونخوا پاکستان او د افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننی او تبصری د خبرو ونیس پروگرام د مشال مرکه د خبرونه په دوه مینه مای کې اوریدل شي ولومړی د دې سات تازه خبرونه له فرخند اسد نور
تمدا په اسلام آباد کې د افغانستان په اړه کېدونکو اجیاز وړ کانفرنس کې د افغانستان د امنیت سربېره په مهمو مسلو خبري وشي. د طالبانو مشر په یو آډیوي پیغام کې ویلي د ژوندې د خپل جوبل او یا وجل کې دوه خبرونه ناسم ګرځولې دي او د چار جمهوریت په یو مارکیټ کې په درو ځانمرګ بریدونو کې 28 کسان وجل شوي ګڼ جوبل. د خبرونو تفصیل په پاکستان کې چارواکي وای په اسلام آباد کې د افغانستان په اړه کېدونکو اجیاز وړ کانفرنس کې بعد افغانستان د امنیت سربېره په مهمو مسلو خبرې کیږي. په بهرنیو او امنیتي چارو کې د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار سره تجزیز پرون ناوخته له مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل په دې غونډه کې د ګډون لپاره 22 هیوادونو ته بلنه ورکړل شوې ده او تمه ده چې افغان ولسمشر اشرف غنی به هم په دغه کانفرنس کې برخه واخلي. دی وای
دا سیاده زړه هیوادونو دغه کانفرنس د بحث وړ یو موضوع د افغانستان لپاره د لومړی توبونو ټاکل دي. دویمه مسله دا چې د بیلابیلو هیوادونو شپږ کاري ډلې په افغانستان پورې پر تړلو څو مسایلو کار کوي چې په هغو کې د مخدره موادو او قاچاق پر وړاندې مبارزه، د بیړنیو حالاتو مدیریت او د امن ټینګښت شامل دي. دا ډلې وروسته خپل راپور وړاندې کوي.
ټاکل شوی دا د ایشیا زړه دوه ورځنی کانفرنس په دروانه میاشتې په اتمه او نهمه نیټه په اسلام آباد کې جوړ شي. بلخوا په کابل کې د ایشیا زړه هیوادونو د سفیرانو په غونډه کې د دغه هیوادونو د راتلونکي کانفرنس پر ایجنډا خبرې شوې دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا پرون په خبرې شوې اعلامیه کې ویل شوی چې دغه غونډه پرون په یاد وزارت کې جوړه شوې وه چې پکې د هند، پاکستان، چین، متحده عرب اماراتو، سعودي عرب، ایران، ترکیه، روس، تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، کرغزستان سفیران نو د ملګرو ملتونو د مشر ځانګړي استازي نیکولس هایسم او د ځینو اروپایي هیوادونو سفیرانو هم برخه لرله. د غیر سرکاري نتیجو تر مخه په کراچۍ کې په شوبو بلدیاتي ټاکنو کې متحده قومي موومنت ګوند او په پنجاب کې مسلم لیگ نون ګوند تر ټولو مخکې دي. د مشال ریډیو خبریال وایي د پاکستان د انتخاباتي کمیشن تر مخه 13 ورځ په کراچۍ کې په 278 یونین کونسلو سره باندې 15,000 امیدوارانو ترمنځ مقابله وشوه چې پکې د غیر سرکاري او غیر حتمي نتیجو تر مخه شاوخوا 80% څوکو باندې متحده قومي موومنت ګوند تر ټولو مخکې دي. دغسې په پنجاب کې پرون د بلدیاتي انتخاباتو په دریم پړاو کې د غیر سرکاري نتیجو تر مخه مسلم لیگ نون په 2500 کې 970 ریش ګټلې دي. پرون د پنجاب په پینډی، شکرګر، راجنپور او ځینو نورو سیمو کې د بلدیاتي انتخاباتو پر مهال د مختلفو ډلو ترمنځ انښتې هم شوې دي چې پکې په پینډی کې یو تن هم وژل شوی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مشن یوناما په میدان وردګو کې د ولسی خلکو وژنه په سخت ټکو غندلې ده. د ریپورټونو تر مخه د تیرو جمعې په ورځ د افغان امنیتي سرتیرو لخوا په یو کلي شاهي خیلو کې د جومات سره نږدې د توغندیو په بریدونو کې 9 ولسی وګړي وژل شو چې پکې ماشومان هم شامل دي. بلخوا افغان ولسمشر محمد اشرف غنی دغه پیښې د پلټنو امر ورکړی دی. د میدان وردګو چارواکي وایي په دغه پیښه کې ککړ درې سرتیري نیولې دي او په اړه لا هم پلټنې روانې دي. طالبانو د خپل مشر ملا اختر محمد منصور لخوا یو آډیوي پیغام خپور کړی دی چې دا ثابتوي په پاکستان کې د ملا منصور د سخت جوبل کېدو یا وجل کېدو خبرونه ناسم دي او هغه ژوندې دي. د 1400 منټو دا پیغام چې پکې یو تن ځان ملا منصور خایي وای د ملا اختر محمد منصور د حالت په اړه خبرونه قصدان خپاره کړل شوی وو چې د طالبانو ترمنځ تقسیم پیدا کړل شي. که څه هم دا لا تر اوسه څرګند نه ده چې دا آډیوي پیغام په رښتیا هم د ملا منصور دی، خو د راپورونو له مخې د طالبانو ځینو پوړو غړو ویلي دي چې دا غږ د ملا منصور اواز ته ورته دی. د نیم قبایلي سیمې افار بنو د روغتیا کارکونکو یا پیرامیډیک سټاف ویلي دي که حکومت ورله په نوکریانو کې ترقی ورنکړي نو د دسمبر په 14 نیټه به د پولیو ضد کیدونکو په کمپاین کې برخه وانخلي. 13 ورځ په بنو کې د احتجاج په وخت روغتیا یو کارکونکي حنیف خان مشال ریډیو ته وویل چې په 2018 کال کې حکومت پیرامیډیکس کارکونکو د ترقی منظوري ورکړې وه، خو تر اوسه لا دغه فیصله نه ده عمل شوې.
کا سات تاریخ دے میستا اپ گریڈیشن رون نو کو نو میر آئندہ 14 دسمبر تک کیم دی نیشنل ایشو پاکستان پر لے ولا ایم پولیو نو میر ایگنا مکمل بائیکاٹ کئی
د پاکستان حکومتي چارواکو د پیرامیډکس کارکونکو د دغه غوښتنو په اړه لا مشال ریډیو ته سن دی ویلي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی د چارج جمهوریت په اړه یا د چارج جمهوریت په یو مارکیټ کې درو ځانمرګو بریدونو په نتیجه کې لږ تر لږه 28 کسان وژل شوي او شاوخوا 90 نور ژوبل شوي دي. د مرکزی افریقا په دغه هیواد کې پولیس وایي دغه چاودنې پرون چارج جیل ته نږدې درو خزو کړي دي. د چارج د پولیسو مشر اول شک کیږي چې دغه حمله به سختریز ډلې بوکو حرام کړي وي. په نومبر میاشت کې هم غبرګو ځانوجونکو بریدونو چې خزو کړي وي چارج جیل ته نږدې په یو کلی کې درې کسان پکې وژل شوي وو. دغه راز په اکتوبر میاشت کې 500 تنظیم شوو ځانمرګو بریدونو دغلته یو کلی ته نږدې لږ تر لږه 6 کسان وژلو، شاوخوا 500 نور یې ژوبل کړل. په لندن کې یو تن درې کسان په چاقو ژوبل کړي دي. د رپورټونو له مخې دغه تن د برید په وخت چغې وهلې چې دا کار یې د شام لپاره کړی دی. پرون د لندن په ختیځ کې د ځمکې دننه په ټرین سټېشن کې شوې د دې پیښې وروسته پولیسو دغه مشکوک تن نیولی دی. په دې پیښه کې یو تن سخت زخمي شوی دی. ویل کېږي چې دوه نور لږ ژوبل شوي دي. او بل خبر دا چې د عراق د بهرنیو چارو وزارت د ترکی سفیر را بللې او د عراق په شمال کې د ترکی ځواکونو په فوري توګه د ایستلو غوښتنه ترې کړې ده. پرون ناوخته د عراق د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې بې د عراقي حکومت د اجازه د ترکی ځواکونه عراق ته داخل شوي دي او د هغو هلته موجودګي به یو دښمنه ګام وګڼل شي. دا خبرونه
خبرونه د مشال رادیو نو اوریدل چې فرخند اسد وړاندې کول. تاسو د مشال رادیو ټولې خبرونه په ویب پاڼه mashalradio.com هم درس په فیسبوک او په ټوئیټر هم کتلې لوستلې او اوریدلې هم شي. د افغانستان پر امنیتي او پرمختیایي مسایلو بحث د ایشیا د زړه هیوادونو د کانفرنس د ایجنډا یو برخه جوړیږي. د پاکستان د خزانه وزیر وای د نورو ټیکسونو لګول مقصد د شمالي وزیرستان نه به کور کړ شو خلکو سره د مرستو په معنی ده. خو قبایلی مشران د حکومت موقف سره اتفاق نه کوي.
دا پیسې خو به اول قبایلو ته رسیږي نه او نه به قبایلو ته ترانسفر کیږي، خو صرف د قبایلو په مور په وینو باندې خلک پیسې اخلي او موږ پې چلی.
د بلوچستان د تعلیم وزیر وای د کوټې په شمول نورو سیمو کې تر اصلو زیات جالي استادان یې وستلی دي.
کم سینسس کړی دی د بلوچستان د پورا ایجوکیشن پارک د ټیچرز د سکولو سټوډنټس ایون کولونه ایون داسې وتلی دي چې دا غو ال ته وجود نسته.
ونیس پروگرام د مشال مرکه کې د پښتونخوا ولسی تحریک مشر سید عالم مسعود ملمه دی چې د پاکستان او چین ترمنځ اقتصادي راهداري په اړه یې تفصیلي خبري اوریدل شي.
شرف په دور کې سرکاري تور باندې پیش کو، بیا د زرداری په تور باندې د په دور کې د روټم مغربي روټ چې کوم زموږ روټو دا باندې اتفاق وشو. نواز شریف بیا دا ټوله مسله جوړه کړه.
شننی او تبصرې هم در خبرو له مشال رادیو سره. درنو اردوونکو تاسو د مشال رادیو د ماسپخین 3 بجې خبرونه ته غوږی. څنګه تاسو په خبرونو کې واوریدل چې د افغانستان پر امنیتی او پرمختیایي مسایلو بحث د ایشیا د زړه د هیوادونو کانفرنس د ایجنډا یو برخه ده. د امنیتی او بهرنو چارو لپاره د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز وای په دې کانفرنس کې به د غراز د ممنوع موادو او سمګلینګ د مخنیوي په اړه هم خبري وشي. دغه دوه ورځنۍ غونډه د راتلونکي نهه په ورځ په اسلام آباد کې پیلېږي. پاکستان تمه لري چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی به پکې برخه واخلي، خو د افغان ولسمشر په دې اړه لاس نه دی ویلي. صالح احمد صالح نور تفصیل سره.
د پاکستان یو عالی رتبه چارواکي وویل د آسیا د زړې هیوادونو راتلونکي غونډه چې د افغانستان پر اړوندو مهمو مسایلو به متمرکز وي پراخه اجنډا لري. پاکستان به د سه شنبې او چهار شنبې په ورځو د آسیا د زړې هیوادونو د کانفرنس کوربه وي. په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز تیره شپه ازادي راډیو ته وویل په دې کانفرنس کې په افغانستان پورې پر څو تړلو مسایلو خبرې کیږي. دا آسیا د زړه هیوادونو د دغه کانفرنس د بحث وړ یوه موضوع د افغانستان لپاره د لومړیتوبونو ټاکل دي. دویمه مسله دا چې د بیلابیلو هیوادونو شپږ کاري ډلې په افغانستان پورې پر تړلو څو مسایلو کار کوي چې په هغو کې د مخدره موادو او قاچاق پر وړاندې مبارزه، د بیړنیو حالاتو مدیریت او د امن ټینګښت شامل دي. دا ډلې وروسته خپل راپور وړاندې کوي. په دې کانفرنس کې به د افغانستان پر امنیتي او پرمختیايي مسایلو هم بحث کیږي چې زما په نظر اجنډا یې هر اړخیزه ده. سرتاج عزیز زیاته کړه د کانفرنس په څنډه کې به د افغانستان د سولې د خبرو پر بیا پیل هم بحث کیږي. په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار وویل د افغانستان په ګډون 22 هیوادونو ته په دې کانفرنس کې د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. سرتاج عزیز تمه وشو ده چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی به هم په دغه کانفرنس کې برخه واخلي. مشتمل روچې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او د بهرنیو چارو وزیر به په دې کانفرنس کې برخه واخلي. ټاکل شوی د نورو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو او عالی رتبه هیاتونو ترڅنګ د چین، ایران، ترکیه او هندستان د بهرنیو چارو وزیران هم اسلام آباد ته راسي او موږ ورته په تمه یو. که څه هم افغانستان تر اوسه په رسمي ډول په دغه کانفرنس کې د ولسمشر محمد اشرف غنی ګډون نه دی تایید کړی، خو د افغان حکومت یوې سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل سي، ازادي راډیو ته ویلي چې ولسمشر شایي په دغه کانفرنس کې برخه واخلي. افغان ولسمشر تیره دوشنبه په پاریس کې د اقلیمي بدلون په اړه د کانفرنس په څنډه کې د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره وکتل. راپورونه وایي د پاکستان صدر اعظم له افغان ولسمشر څخه غوښتنه کړې چې د آسیا د زړو هیوادونو کانفرنس له ده سره په ګډه پرانیزي. د آسیا د زړو هیوادونو کانفرنس یا د استنبول د بهیر په نامه د غونډو دغه لړۍ په 2011 میلادي کال کې د افغانستان د حالاتو په اړه د تفاهم د زیاتېدو په هدف پیل شوه. د 2014 میلادي کال غونډه په چین کې جوړه شوې وه چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پکې برخه درلوده.
سلام محمد صالح، چې تاسو ته رپورٹ وړاندې کولو په همدې موضوع کې پاتې کیږو. پاکستان اسلام آباد کې د افغانستان په اړه کېدونکې د استنبول پروسې د ایشیا زړه کانفرنس د جوړولو لپاره تیاری نیولې دی، او د دې هیواد وزیر اعظم په همدې لړ کې د شنبه په ورځ له یو شمېر سیاسي او فوجي مشرانو سره کتنې هم کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی د ایشیا زړه د دوه ورځنی کانفرنس به د دسمبر په 8 او 9 په اسلام آباد کې جوړ شي، چې د افغانستان او سیمې د هیوادونو ترمنځ د اړیکو پراختیا او یو شمیر نور موضوعاتو پکې بحث وشي. په دې اړه نور تفصیل د زبی مومند په رپورت کې اورو.
د پاکستان حکومت په پایتخت اسلام آباد کې د افغانستان په اړه کېدونکې د استنبول پروسې آسیا زړه کانفرنس لپاره چمتووالی نیولی دی. دا په داسې حال کې دا چې ټاکل شوې د رواني میاشت په 8 او 9 نیټه په اسلام آباد کې د افغانستان په اړه د آسیا زړه دوه ورځنی کانفرنس جوړ شي، او تمه ده چې شاوخوا د نویو هیوادونو استازي به پکې ګډون وکړي. د پاکستان د دولتي تلویزیون د راپور له مخې د دې هیواد صدر اعظم نواز شریف د شنبې په ورځ په اسلام آباد کې د دې هیواد له جګپوړو سیاسي اپوزي چارواکو سره د دغه کانفرنس چمتووالی، ایجنډا او په یو شمېر نورو کورنیو او سیمه ییزو مسایلو خبرې وکړې. پاکستاني چارواکي وایي چې په دغه کانفرنس کې د ګډون لپاره یو شمېر هیوادونو او ادارو ته بلنه ورکړې، چې تر دې دمه ورته د چین، تاجکستان، کرغزستان، ایران او افغانستان چارواکو د ګډون پخلی کړی دی. ټاکل شوی چې د آسیا زړه کانفرنس پرانسته به افغان ولسمشر اشرف غنی او صدر اعظم نواز شریف وکړي. که څه هم پاکستاني چارواکي لا تر دې دمه د افغان ولسمشر د ورتلو په اړه سندي ویلي، خو افغان چارواکي بیا وایي چې ښایي افغان ولسمشر په دغه کانفرنس کې د ګډون لپاره اسلام آباد ته لاړ شي. تمه ده چې د آسیا زړه په دوه ورځني کانفرنس کې به د افغانستان او ګاونډي هیوادونو ترمنځ د اړیکو د پراختیا په ګډون په یو شمېر نور مسایلو خبرې وشي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت پلان قاضي خلیل الله د کانفرنس د ایجنډا په اړه وایي، د دې غونډې اصل ایجنډا سیمه ییز تعلقات ښه کول او رابطې زیاتول دي. د آسیا زړه کانفرنس مقصد د افغانستان او ګاونډي هیوادونو ترمنځ ترهګري، نشه یي توکي، غربت او بنسټپالنې په شان د شریکو خطرو د مخنیوي په لړ کې د همغږۍ زیاتول دي. له بلې خوا د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې د هندستان د بهرنیو چارو وزیر سسما سوراج به هم ښایي په دغه کانفرنس کې د ګډون لپاره د دسمبر په 8 اسلام آباد ته راشي، خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت لا تر دې دمه په دې اړه څه نه دي ویلي. د یادونې وړ ده چې دا په افغانستان کې د امنیت او د سیاسي هیوادونو ترمنځ د همکارۍ د ډېرېدو په تړاو پنځم کانفرنس دی.
د مشال ریډیو دا
مشال اړې ته تاسې وګي درنو اردوونکو د پاکستان د خزانه وفاقي وزیر ساک ډار په هیواد کې د سلويخت عرب روپو د نوي ټیکسونه د شمالي وزیرستان نه بې کور کړل شو خلکو د بیا ودانۍ او بحالۍ د اقداماتو برخه ګرځولې ده. بلخوا د قبایلي سیمو نمائندگان او کارپوهان وایي چې حکومت دې خپلې ناکامۍ او تیروتنې پټولو لپاره د کډوالو نوم نه استعمالوي. دوی وایي چې دغه ټیکسونه به چې کوم راغونډیږي دا به د شمالي وزیرستان بې کوره کړل شوو خلکو ته ونه رسیږي. په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباده د مشال رادیو خبریال ریاض مساخیل راکوي.
د وروستیو کې د پاکستان د خزانه وزیر اسحاق ډار د سلويخ عرب روپو اضافي ټیکسونه لګول. په دغه اړه میډیا سره خبرو کې د نوموړي وینا وا چې د دې ټیکسونو اثر به په عام خلکو نه پریوزي بلکې دا ټیکسونه یوازې د بهر ملکونو نه پر راغوښتې سامانونو او مالدارو خلکو لګول شوي دي. د ده په خبره د اضافي ټیکس پیسې به د شمالي وزیرستان نه بې کوره کړل شوي خلکو په بیا ودانۍ او بحالې لګولې شي. دا راز د ضرب عذب آپریشن سرته رسولو لړکې هم د دې پیسو لوی اهمیت او ضرورت دی. خو قبایلی سیمو نمائندگان بیا دریز لري چې د دین وړاندې هم بې کوره شوی خلکو په نوم کمی پیسې راغلي هغه په دغه خلکو ندی لګول شوی. مشال ریډیو سره خبرو کې د خیبر ایجنسی نه د کمی اسمبلی غړي شاجی ګل وینا وا
دا پیسې خو به اول قبایلو ته رسیږي نه او نه به قبایلو ته ترانسفر کیږي خو صرف د قبایلو په مړو په وینو باندې خلک پیسې اخلي او عمل پی چلی. موږ بل جمع کړی تحریک التوا په اسمبلی کې او هغه مقصد دا دی چې دا کم ټیکس لګیدلی د قبایلو په نوم باندې آی ډی پیس په نوم باندې فاټا ریبلیټیشن د پارا نو دا د فاټا پارلیمنټیرین په مونیټرینګ کې دا پیسې خرچ
هم دا راز د قبایلی سیمو د پارا د جماعت اسلامي امیر هارون رشید ویل
دا خبره ماته مناسب نه ښکاري ځکه چې د فاټا کوم مسله چې روانه ده په دې کې خو کوم سپورټ فند چې بین الاقوامي برادری ورکړی د نغم په ډېر لوی پیمانه ده خو حقیقت هم دا ده چې هغه فند هم تر اوسه پورې په قبایلو باندې یا چې کوم بې کوره خلک دي د هغوی په مسلو باندې ډېر کم دې ته توجه ورکړی شوی دی یا ډېر کم فنډ په هغې باندې خرچ کړی شوی دی بلکې په غیر متعلقه مدونو کې د هغې استعمال شوی
د بې کوره کړل شوی خلکو د پاره د نړیوالو مرستو او حکومتي داوو په حق لا چې مشال ریډیو د اقتصادي چارو د کارپو او د اسلام آباد په یو پوهنتون کې د معاشیاتو استاد ډاکټر میراج الحق نه تپوسو کو نو دوی چې دا قسمه بیانونو سره حکومت خپل کمزوري پټول غواړي خو د دې سره اصل کې په نړیوال کچ د پاکستان نور بدنامي کیږي. د زیاتوي
په بجټ کې بالکل اوپنلی دی اناونس کړي وا هغه ون ټایم ټیکس لګولې وو بل آی ډی پیز د پاره انټرنیشنل ډونر ایجنسیز ډایرکټ ان ډایرکټلی د هغه ډیر زیات کنټریبیوشن مثلا یو ایس ایڈ دے ورلڈ بینک تے ایشین ڈیولپمنٹ بینک تے نور ممالک تھی وہ سوال دا چتی جی اغه مدد چت لاڑا اغه والی آی ڈی پی سو و نہ رسی دو اغه ما خیر سره زداوی ما چدا یو جسٹیفیکیشن نہ دے بلکہ مزید د بدنامه ولو خبر ادا
دا یادون دا چ د تیر گل پورز د خزانه وزیر د سلويخ عرب روپو نوی ټیکسونو لګولو په وخت ویلو چې د روان مالی کال لومبیش په ګمیاشتو کې د وصول اهداف نه دی پوره شوی نو زکه په درآمدی سیزونو اضافي ټیکسونه لګوي. خود حکومت د دې فیصله په زید مخالف ډلې په قومي اسمبلی دننه او بهر د احتجاج اعلان کړی دی. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو تاسو غوږی وزو کوټه ته. په کوټه کې د بلوچستان د تعلیم د سانګې چارواکي وایي چې دوی د کوټې په شمول د صوبې په نورو سیمو کې د هغو استادانو پر ضد کار پیل کړی چې په غیر قانوني توګه په دغه څوکو ګمارل شوی دی. چارواکي وایي تر اوسه پورې یوازې په کوټه کې 140 داسې استادان وستلی دي چې جالی دي. نور تفصیل له کوټې نه د مشال رادیو خبریال خدای نور ناصر راکوي.
په کوټه کې د صوبې د تعلیم د څانګې سیکرتر صبور کاکړ د مشال رادیو سره په ځانګړو خبرو کې وویل دوی د کوټې په شمول د صوبې په ټولو پښتون میشتو او بلوڅ میشتو سیمو کې د هغه ښوونکو پر ضد کار پیل کړی چې په تیر وخت کې له ناقانونه لارې د تعلیم په څانګه کې د ښوونکو په حیث برتۍ سوي یا لګېدلې دي.
یو سل دولس ټیچرز مشخالي په کوټه کې وایستل او دغه سی په نور ډیسټریکټس کې هم چې څنګه په 2012 کې چې کوم سیستم چلېدل و د ریکروټمنټ نو هغه بغیر هغه چې کوم ډیو پروسیجر وي د اشتهارو د اپلیکیشن او بیا یو سکرینینګ وغیرہ پراپر لار پاغه باندې نه اوسوي نو هغه موږ د سیستم ز استلې دي.
د صبور کاکړ په خبره په دې ورسیو کې یا نه یوازې د شوونکو بلکې د سکولونو او په هر سکول کې د زده کوونکو شمیر هم راټول کړي چې په کې به خې زیات جالي سکولونه جوړ شي جالي زده کوونکو درج شي او کېدلې سي چې همداسې به جالي شوونکو هم ډیر وي
پاغه کې وسه ډیر دغره وتلې دي سکول نه یو انداسي وتلی دي چې داغه ال ته وجود نشته د سکولول اعتبار ز چې ته د ټیچرز تعداد ولګې نو هغه دغه ډبل ټریپل
بلې خواته مو د شوبونکو د اتحادیه لمشر مجیب الرحمن غرشین څخه په دې حق له پښتل غرشین وایي دوی نه یوازې د حکومت د دې ګام ستاینه کوي بلکې د همدوی په خواست او خوښه حکومت همدا ګام اخیستی
دا مطالبه زموږ د تنظیم ولا چې موږ د غیر حاضر استادانو د ګوست استادانو د جلی استادانو نه حمایت کوو بلکې موږ د هغه خلاف جدوجهد کوو حکومت سره موږ ساتور کړی دی او زموږ د مرستې په وجه دا شی سوی دی
مجیب الرحمن غرشین زیاتوي د دوی اتحادیه او حکومتي چارواکي تل د دغه ډول جالي ښوونکو سکولونو او زده کوونکو پر ضد دي خو د په خبره ټول سیاسي ګوندونه او سیاستوال باید هغه کار کوونکي له خپلو صفونو وباسي چې د په خبره تنخواوي اخلي او ډیوټۍ نه کوي خدای نور ناصر مشال رادیو کوټه
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه
ز د دې پښتنو
د
منګل تکتیک چې کومې ده
د هر اتوار یا یکشنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ
مشال اړتیا تاسو غواګي په دې رسو کې په خبر پښتونخوا په قبایلي سیمو کې یو شمیر تعلیمي ادارې وسلوالو لنګې کړې دي چې د استادانو او د زده کوونکو په وینا دغه ودانۍ تر وسه پورې نه دي جوړې شوې چې د تعلیم نه به برخې پاتې دي دا په داسې حال کې ده چې د دسمبر په 14 نیټه د تیر کال په پېښور په آرمی پبلک سکول د برید شوې وو او په دې میاشت کې د دې یو کال پوره کېږي ځینې کارپوهان وایي چې حکومت د پېښور د آرمی پبلک سکول برید وروستو د قامي کړنلارې پلان نه علاوه نور هم ډېر ګامونه پورته کړل خو د عام ولس مسلې له پامه غورځولې دي پر دې موضوع انیس اجمل دا رپورټ جوړ کړی دی
په داسې حال کې چې د دسمبر په 14 نیټه د پېښور په آرمی پبلک سکول د برید یو کال پوره کېږي په دې وروستیو ورځو کې د پاکستان پوځ مشر په یاد پېښه کې ککړو څلورو کسانو ته د پانسي ورکولو حکم ورکړو د خیبر پښتونخوا حکومت پریکړه کړې ده چې د 14 دسمبر په یاد کې به مختلفې دستوري کوي پر آرمی پبلک سکول سربیره په دې وروستیو کې په خیبر پښتونخوا قبایلي سیمو کې نورې یو شمېر تعلیمي ادارې هم وسلوالو ړنګې کړې دي د کوسی مومند ایجنسی په شیرانو کلی کې یو سکول 15 کال وړاندې وسلوالو ړنګ کړی دی د یاد سکول یو استاد وایي چې په دغه سکول کې شاوخوا 70 زده کوونکي دا مهال د تش اسمان لاندې زده کړې کوي او په سکول کې د زده کوونکو شمیره د پخوا په پرتله ډیره کمه شوې ده
گورنمنٹ یو داسې کس نه راغلی چې یاره تاسو له کورسۍ لګي چې کورسۍ درکو ټاټ لګي یا چاک لګي دا زمونږ بورډ به تاسو وسلی دی چې ما په دې کم په زور زورونو خط کو کنه نو لا ګوتیم پې ماتې شي خو مونږ تر اوسه پورې چا دا اپر نه دی کړی چې ستاسو دپاره دا شی شته یا نشته او نه یې راکړی دی سیکرټریټ نه راواله ایجوکیشن د پاټا پورې دا ټول په لار دیریږي ویني مونږ ایني ښه چې دا استادان داسې ناست دي تاسو دا کورسۍ زمونږ ولیدي دا مونږ په خپله په بوڑ باندې بوڑلی دي کنه
دا سه پختنی راپورته کیږي چې د پاکستان حکومت آیا د آرمی پبلک سکول په سیر د نورو رنگل شو سکول لپاره هم ګامونه پورته کړی دي او کنه کارپوه عائشہ صدیقہ وایي دا په پاکستان کې یو روایت پاتې شوی دی چې سیاست سواک لرونکو کسانو مسئلو ته تر عام وګړو زیات پام کیږي هغه تعلیمی ادارې چې پکې د پوځیانو بچی سبق وایي او پرې حمله وشي نو دا خو په پاکستان کې یوه عامه خبره ده چې کله په پوځ حمله وشي نو بیا خو هغوی جواب هم ډیر بد ورکوي او ځکه هم هغوی پر نورو تعلیمي ادارو د حملو وروسته هغه سیره د عمل نه دی ښودلې لکه څنګه چې د آرمی پبلک سکول په اړه خود خو دا هم یو خبره ده که چېرته پوځ د آرمی پبلک سکول برید جدي اخیستی دی او نورو تعلیمي ادارو ته پام نه دی کړی نو تر اوسه خو د آرمی پبلک سکول زیاتره ماشومانو ته هم انصاف نه دی ترلاسه شوی حکومت چاته سزاګانې ورکړي او پلټنې څومره رښتیا دي هیڅ څرګنده نه ده کارپو خادم حسین بیا وایي که څه هم د آرمی پبلک سکول د پیښې وروستو د وسلوالو پر ضد د حکومت رد عمل د تیرو وختونو نه جلا وو خو د پلټنو د یو سم رپورټ نه په ډاګه کولو له وجې اوس هم د دې رد عمل د شفافیت په اړه ډېرې پوښتنې پر ځای پرتې دي
فوج دا علاقہ باندې تیریدل یا پاغه علاقہ کې کوم ځای کې چې د سکول دی نو هغه د فوج په احوال کې دی یا د فوج علاقہ ده نو دا شان دروازی ایخ پنیغ ورطل او دا سی قتل عام کول دی یو دیر لویا یرم پیدا کرا تو خلا تروس پوری دا دیر انکوائری ریپورٹ نزرا گلے دویندا چی کم معشومان مرشوی دی و اغا سیویل ان دی اغا فوج سر تعلق نساتی دا غی مور پلار لا تروس پوری دینا مطمئن ندی دی طول عمل ندی مطمئن چی سنگا اوشو او پکم طریقہ اوشو سنگا مخیطر آگلل او سنگا دا اغی علاج معالجی خبر شوا یا اغی تا تسولی تسولتون ورکولو خبر شوا چون که دیر خلق داشت تصور کولا چی تیر شوی کم مازی کی پالیسی دا فوج پاتی شو دی شاید که تغا کسما حملی ایخ پنیغا دا اغی تغا حملی دا اغا ایخ پنیغا نتیجه دا دا اغی دو وجه نا یو دیر وی فشار سر فوجن مخش حکومت مخشو او سیاسی گوندونو مخشو
د وسلوالو لخوا د رنگلل شو سکولونو د استادانو او د زدهکوونکو د مشکلاتو په اړه مو له حکومتي چارواکو سره د خبرو کولو ډیره هڅه وکړه خو بریالي نشو. د تیرې یوې لسیزې راهیسې په فاټا او خیبر پختونخوا کې وسلوالو په سلګونه سرکاري سکولونه په بمونو الوزولي چې ګڼ شمېر یې لا تر اوسه هم اغسې پراته دي او ماشومان یې له زده کړو بې برخې دي.
د پښتنو په کور کلي
خار او خورکی
سروان دی
وایس اف امریکا دی و ریډیو
یہ جواب درکئی
وگور تو ونیسی
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نه وجو پوری
انټرنیټ
www.divaradio.com
درنو دونکو دا د ډیوا رادیو خبرتیا به خو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غواګی دا خبرونه په دوه مینه کې تاسو لپاره ونیس پروگرام د مشال مرکه هم لرو خو په مکې یو بل رپورت ته د کراچۍ په شپږو ضلعو کې د بلدیاتي انتخاباتو دریم او اخري پړاو سرته رسیدلی چې پکې د غیر سرکاري او غیر حتمی نتیجو تر مخه متحده قومي مومنت تر ټولو زیاتې څوکۍ ترلاسه کړي دي. بل اړخته د انتخاباتو پر مهال شاوخوا دولس تنه هم ژوبل شوي دي. نور تفصیل به له کراچۍ نه د مشال راډیو خبریال محمد عمران په دې رپورټ کې واورو.
د خالی پرز شوی بلدیاتی ټاکنو کې د پاکستان د ټاکنو د کمیشن الیکشن کمیشن اف پاکستان تر مخه 228 یونین کونسلو باندې د 15,403 کاندیدانو ترمنځ مقابله وشوه چې پکې د غیر حتمی او غیر سرکاري نتیجو تر مخه په شاوخوا 80% څوکو باندې متحده قومي مومنټ ته بری ترلاسه دی. د پاکستان سرکاري ټي وي تر مخه د ضلعي حکومت لپاره شو ټاکنو کې 209 څوکو کې متحده قومي مومنټ د سلو نه زیات څوکو باندې د غیر حتمی غیر سرکاري نتیجو تر مخه بری ترلاسه کړي. په دویم نمبر د پاکستان پیپلز پارټي ګوند، په دریم جماعت اسلامي او په سلورم پاکستان تحریک انصاف ګوند دی. د کراچۍ په پښتون مشته سیمو کې د قام پرسته ګوندونو کاندیدان زیاتره د ناکامیو سره مخ شوي. ولی پښتونخوا ملي عوامي ګوند وایي چې د هغوی یو کونسلر د کراچۍ قصبي سیمې ناکامیاب شوي. د عوامي نېشنل پارټي مشران وایي چې در دې دمه د هغوی سلور کاندیدان د یونین کونسل د چیرمین په څوکو او یو شمېر د کونسلرانو په څوکو بریالي شوي. بل اړخته د ټاکنو پر مهال د سیاسي کارکونانو ترمنځ ځنخاتو کې لک تر لک لس کسان جوبل شوی دي. د سر سره تک کسان په غیر قانوني توګه پولینګ سټیشن ته د ننوتلو او دروغ ویلو په تور کې د یوې میاشتې لپاره جیل ته لیږل شوی دي. د ټاکنو په ورځ د متحده قومي مومنټ مشر او د قومي سملای غړي ډاکټر فاروق ستار خبريالانو سره د خبرو په وخت وویل چې په اوه یونین کونسلو کې د هغوی د کارکونانو سره زور زیاتې شوې ده. اوه یونین کونسل دی په دغه ټولو ځایونو کې زمونږ د پولینګ ایجنټانو سره زیاتې شوې. د پولینګ سټیشن نه وستل شوي او د خپلې خوښې رایې ورکړې شوي دي. هم دې ته ټګي وایي مونږ وایو او ثبوتونه هم وړاندې کوو. بلخوا په شریکه پټاکنو کې برخه اخیستون کې جماعت اسلامي او تحریک انصاف هم تور لګولې چې پټاکنو کې درغلي شوي او غوښتنه کړې چې د سند صوبې د ټاکنو د کمیشن مشر دی لخپلې څوکۍ څخه استعفا ورکړي. د یاد وړ ده چې د جماعت اسلامي کراچۍ امیر حافظ نعیم الرحمن، د پاکستان تحریک انصاف د کراچۍ صدر علي زیدي او د پاکستان پیپلز ګوند د کراچۍ ډیویژن صدر نجمی عالم په دې ټاکنو کې له ناکامۍ سره مخ شوي. د ضلع حکومت جوړول لپاره متحده قومي مومنټ ته د 115 نشستونو ضرورت دی. مطبوعاتي راپورونه وایي چې هغوی د دې نه زیاتو څوکو باندې بریالي شوي او امکان دی چې د ایم کیو ایم وسیم اختر به د کراچۍ نوی مشر یا میئر جوړ شي. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
د سولې پر لور
ټول تخپل پلو غړی چې نور ور بند کی.
دا د سولې आवाज دی.
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د سولې پر لور
درنو اردوونکو د مشال اړیو خبرونه ته تاسې غوږی واښوې د ماسپخین درې نیمې بجې فرخند اسد هم په سټوډیو کې موجود دن او له هغې نه د خبرونو لنډیز به واورو.
تمدا په اسلام آباد کې د افغانستان په اړه کیدونکو ایشیا زړه کانفرنس کې د افغانستان د امنیت سربیره په مهمو مسلو خبرې وشي. پاکستان وایي په دغه غونډه کې د ګډون لپاره 2000 هیوادونو ته بلنه ورکړې ده او تمدا چې افغان ولسمشر اشرف غنی به هم په دغه کانفرنس کې برخه واخلي. بلخوا په کابل کې د ایشیا زړه هیوادونو د سفیرانو په غونډه کې دغه هیوادونو ته راتلونکي کانفرنس پر ایجنډا خبرې شوې دي. طالبانو د خپل مشر ملا اختر منصور لخوا یو آډیوي پیغام خپور کړی چې دا ثابتوي په پاکستان کې د ملا منصور د سخت ژوبل کېدو یا وژل کېدو خبرونه ناسم دي او هغه ژوندې دي. تر اوسه دا لا څرګندنه ده چې دا آډیوي پیغام په رښتیا هم د ملا منصور دی او کنه. د غیر سرکاري نتیجو تر مخه په کراچۍ کې په شو بلدیاتي ټاکنو کې متحده قومي مومن ګوند او په پنجاب کې مسلم لیگ نون ګوند تر ټولو مخکې دي. د نیم قبایلي سیمې اف آر بنو د روغتیا کارکونکو یا پیرامیډیک سټاف ویلي دي که حکومت ورلا په نوکریانو کې ترقی ورنکړي نو د دسمبر په لسمه نیټه به د پولیو ضد کیدونکي کمپین کې برخه وانخلي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مشن یوناما په میدان وردګو کې د ولسي خلکو وژنه په سخت ټکو غندلې ده. د ریپورټونو تر مخه د تیر جمعې په ورځ د افغان امنیتي سرتیرو لخوا په یو کلي شاهي خیلو کې د جومات سره نږدې د توغندیو په بریدونو کې 9 ولسي وګړي وژل شوي دي چې پکې ماشومان هم شامل دي. د چار جمهوریت په یو مارکیټ کې دریو ځانمرګو بریدونو په نتیجه کې لږ تر لږه 28 کسان وژل شوي او شاوخوا 90 تنه نور زخمیان شوي دي. د مرکزی افریقا په دغه هیواد کې پولیس وایي دغه چاودنې پرون چار جیل ته نږدې دریو ښځو ترسره کړې دي. په لندن کې یو تن درې کسان په چاکو زخمیان کړي دي. د راپورونو له مخې دغه تن د برید په وخت چغې وهلې چې دا کار یې د شام لپاره کړی دی او د آذربایجان د میډیا تر مخه د دسمبر په 14 په کاسپین سمندرګي کې د تیلو په یو ځای کې د اور لګیدو وروسته یو تن وژل شوی او لږ تر لږه 1.5 نور لادرک دي.
فرخند اسد وچې د خبرونو لنډیز تاسو ته وړاندې کول او اوس وخت شوی دی د ونیس پروګرام د مشال مرکه. په نننۍ پروګرام کې د پښتونخوا ولسی تحریک مشر ډاکټر سید عالم محسود ملمدی او نوموړي سرزمنګ همکار خالد خان د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي راهداري په اړه تفصیلي خبرې کړې دي. نو راځي چې په ګډه دا مرکه واورو.
ګران اوریدونکو، په مشال مرکه کې د خپل قربا خالد خان نیک پردونه او سلامونه قبول کې. نن را سره د پښتونخوا اولسي تحریک مشر ډاکټر سید عالم مسعود ملمدی د دې سره به د پاک چینا اکنامیک کریډور په حق لا خبرې کوو. خو د دې پاک لا بازه دا وای ما چې د طالب علم د وخت نه په سیاست کې برخه اخلي. د پښتون سنوز فیډریشن فعال لیډر پاتې شوی دی. بیا د پښتونخوا ملي عوامي پارټي د خیبر پښتونخوا سینیئر وایس پرزیدنټ هم او د دې سره سره ډاکټریه کړې ده. د ماشومانو سپیشلیست سرجن دی. د دې خورې د دې خلکو د خیر ښېګړې لپاره هر وخت आवाज اوچت کړی دی. ډاکټر صاحب، یو جهان مننه چې دغه وخت مو راکو. تاسو وخت ډیر زیات قیمتي دی، ډاکټرانو وخت قیمتي، خو تاسو د خپل پېښې سره سره د نور علي ځلې کوي په اکنامیک کوریډور باندې خبرې کوو. کدا مو ته وی چې دا پاک چینا اکنامیک کوریډور یا چې تاسو سنوم هم علي دا دیسو پاسل کې
تاسو ډېر ډېر مننه جی. دا چاینا پاکستان اکنامیک کوریډور دی. دا پاک لفظ اول نه دی، ځکه چې دا بنیادی پیسہ د چین دا او رسی گوادر ته نو سره زر په گوادر کې دي. دا کریډور په دې جهان کې جدید ترین کریډور دی. د دې بنیادی شپږ اجزاو او دوه شرطونه. بیا هغه چې کم اجزاو هغه دوی پټ ساتلي وو اوس معلومه شوه چې دا دیارلس. یعنی شپږ اجزا دا وو چې دا به د کاشغر نه د مغربي چین نه د خنجراب او شاهراه کراکورم په لار په پاکستان باندې تیریږي او گوادر ته به رسي چې په دې کې به یو موټر وی وي، دویمه به ریلوی وي، دریم به د تیلو ګیس پایپ لاین وي، څلورم به فایبر اپټک کیبل وي. فایبر اپټک کیبل به د دې دپاره وي چې دا هر څه به په ویډیو هر وخت کتلی کیږي. د دې په نتیجه کې به کارخانی او د دې په نتیجه کې به صنعتي زونونه وي. د دې بیا دوه شرطونه دي. کاریډور به په هغه روټ باندې ځي په لار تللی شي چې په کم کې د بجلی لوډ شیډنګ نه وي، یعنې د بجلی منصوبې به هلته پیل کیږي. دویم دا چې دا به موټر وی وي، دا عام سړک عام هائی وے دا چې کله مکمل شي نو بیا به صنعتي زون نه وي. صنعتي زونونه او تجارتي مرکزونه دا بیا ډېر زیات دي. بیا په دې کې چې کم د پیسو شمار دی، دا د اوریدونکو دپاره صرف دا عرض دی چې 15,000 اربه به په دې باندې خرچه کیږي، یعنی د پاکستان د بجټ څلور ګونه. دا د کریډور مختصر خبره ده.
تاسو خبره وکړه چې دا د مخکې نه د چین د حکومت یا د چین د هیواد منصوبه وه، دا کله دغه شوی و؟ دا په هکله دا کله سوچ شوی و چې داسې یو دغه
د دې په اوله سره جی سوچ ډېر پخوا شوی و. چین کړی و، دې کې د پاکستان سره کار نه و. چین یو خو هغه ملاکا سټیټ ورته ویل دی، هغې په ذریعه باندې دته ټول ملک ته سامان راځي، یعنی امپورټ ایکسپورټ ورته ویل. او هغه د دوی ته ډېر لرې پرېوځي. دوی د قطر د هرمز نه چې کم تیر وړي دا 14,900 کیلومتره پرېوځي. نو یو خو دا ده چې دوی ته لنډ سمندر پکار. دویم دا چې په چین کې مشرقي چین مخکې لاړو، مغربي چین وروسته پاتې شو. نو پر مغربي چین کې بېقراری زیاتې شوې، بغاوتونه زیات شو. دوی د خپل بغاوتونو د علاج دا وکتو چې مونږ کله خلک خوشحاله کړو، د دوی قسمت بدل کړو، د دوی مالي حالت ښه کړو، نو دا به د چین نه خوشحاله شي. دا د دوی د سوچ دا دوی د مشرف په دور کې سرکاري تور باندې پیش کو. بیا د زرداری په تور باندې په دور کې دا روټم مغربي روټ چې کم زموږ روټ وو دا باندې اتفاق وشو. بیا الیکشن شو، نواز شریف دور ته راغله. نواز شریف بیا دا ټوله مسله جوړه کړه.
خو دغه چې د زوړ لارې دارې خبرې کیږي، د زوړ روټ خبره کیږي، نو دا په کومه لارو دا ویل کیږي چې دغه د پښتونخوا سیمې د بلوچستان ځینې سیمې دا اوس مخکې پکې وي؟
دا اوس چې کوم روټ باندې مونږ خبره کوو یا تاسو په ریډیو باندې خبرې کوي، دا څلورم وو. اولنۍ چې کومو دا د ګرم چشمه او د دیر او د فاټک نه بتیره دو د ګومنځام پورې، د ګومنځام نه به د دریا ژوب سره سره بتلو، بغیر د غره به نه سیرلو، نو ژوب ته نو بیا به کوټه ته تلل. دویم بیا شو چې دا به کوهستان شانګلا زمونږ منګوره، بیا ملاکنډ، پېښور، بیا به نیخ تلو، ډېخان، ژوب، کله سیفونه، کوټه او ګوادر. دام بیا په اسټابلیشمنت نوم مدلو. بیا دریم وو هریپور، سوابه، او بیا پېښور او کوهاټ او ډیاس محل خان، یعنی بیا ژوب، کله سیفونه، کوټه او ګوادر. بیا دامونه منل شو. دا اوس چې کوم مونږ ذکر کوو دا د هریپور حویلیا نه برهان، د برهان نه فتح جنگ، فتح جنگ نه داود خیل میاوالی، داود خیل میاوالی نه به نیغ لکی مروت ته تلو، لکی مروت نه به ډیاس محل خان، ژوب، درازنده، ژوب، کلا سیفوله، کوټه، بسیما، پنجپور او کوټه ته تلو. دا هغه روټ ته چې کوم زموږ روټ وو. نواز شریف دا هغه بدل کړو.
لکه دا کوم چې بدل شو نو ممتازو خلک وایي چې یاره دا لاهور او ملتان هم پکې دغه شو. لویه وجه څه وه؟ زمونږ کمزوري وه یا د هغې ضرورتیا وه د پنجاب د خلکو کې؟
پنجاب خو جی د چونکې اسټبلشمنټ لري، فوج لري او غټه صوبه ده، د عین مطابق طاقت لري، نو هغه خو ضرور همیشه وو، موږ خو همیشه کمزوري پاتې شوي یو. په دې کې جی دا بیا د 28 مې پورې خو دوړه اسمبلی د بلوچستان او د خیبر پښتونخوا قراردادونه پیش کړ، سیاسي ډلې اهلزنه وشوې، کانفرنسونه وشو، احتجاجونه وشو، برسارتانونه وشو، مظاهرې وشوې. نو بیا په ظاهره دوی په 28 مې باندې نواز شریف چې کوم آل پارټیز کانفرنس وکړو، په هغه کې دوی اعلان وکړو چې بس مغربي روټ شو او دا به د ټول ناول جوړي. خو چې بجټ راغی، نقشې راغلې، د کریډور بجټ راغی، نو پاکې پته ولګېدله چې دا مکمله دوکه وه. دروغ زمنګ د پر ایست نشته هر څه د لاوري روټه پر کړی دی کې فائدہ ایست نشته په پاکستان تم فائدہ نشته یعنی زمنګ روټ چې کومو د لاندو د هر موسم د پر ټیکو په دې کې لوخړې نه یعنی لړا یا لوخړې چورته وي په دې کې دا سیلاب یا خړ په دې لاره کې نو په دې کې پلونه د ټولنه کم جوړېدل دا مرکزی اشیات نه ټول نه زیات نیس دی په دا د مدنیاتو نه ډکه خزانه چې کم خورونه دي زموږ غیر نه تیریږي نو دا ټول فائدې زموږ پر روټ کې په دې لاهوري روټ کې فائدہ یو نه ده هلته چلاړو نه یو د انډیا سره د تجارت کولی شي بل خو هلته ملک هم نشته دی زموږ پر روټ خو چلاړ شي نو ټول بستی اشیا افغانستان درته کولو په پراته دي
خو بیا کو ګورو هغه یو موجوده روټ شته یا سړک شته لکه لوی سړک اخوا شته دې لپاره به لکه کوم تاسو خبرو کوي که فرض کا په بیر دغه ګرم چشمه دغه لارې به ایستل وي یا لکه مروت هم تاسو خبرو کار نو دغه روډونه شته داسې لکه زموږ په صوبه چې تیریږي یا په بلوچستان تیریږي
د دوی د روډونو دپاره ډېرې پیسې دي بنیادي زیاتې پیسې خو د بجلی دپاره دي درې اویا فیصده د بجلی دپاره دي د نور د سړکونو او ریلوې دپاره دي نو دغه پیسې زموږ په روډ باندې په کمې لګېدلې د دوی په روډ باندې په زیاتې لګي په سړک جوړولو کې د ټول نه زیات قیمت په پلونو باندې راځي یعنی یو اوږدوالی باندې راځي نو اوږدوالی خو به سړی صرف د یو سفر په لحاظ سره نه ناپ کوي دا کریډور به پنځوس کاله یو روډ چې جوړ شي به چلیږي نو تاسو اندازه وکړئ چې پنځوس کاله یو ګاډی شپږ سوه کیلومتره زیات سفر کوي نو هغه باندې څونه خرچه راځي یعنی په خرچه کې خو به پلونه او دا خرچې او د ټرالی د ټولې خرچې چې حساب کې نو زمونږ ولا پټول نه کم خرچ ورته پریوزي خو نواز شریف طبیعت پہ ناراضی
دیکھی کمزوری ده چاره مطلب زمونږ خپل صوبایي حکومت نشته د بلوچستان حکومت نشته هلته سیاسي ګوندونه شته دلته هم سیاسي ګوندونه شته نو دا موږ څنګه وګڼو چې یو د پنجاب یا شریف برادران یا د پنجاب حکومت د ارس خپل اړخ سره د خپل حق کې او دلته ونه شو کمزوری ده چاره
په دې کې جی د زورور زورورتیا ده او د کمزوري نه اهلی ده او دا زمونږ سره په اوش پته کال کې بار بار شوې دي مثلا د اوبو مایدات بواله د بجلی کیسه بواله نه بجلی مونږ زیاته پیدا کول او شنه ټول نه زیات مونږ باندې کې زمونږ چې کوم قرضه وفاقت ده نو هغه مونږ ته نه راکړي او چې مونږ بجلی بل نه ورکو نو بس په مخه بیل بجلی رانه کټ کړي یعنی د بجلی مونږ نشو کټ کولو دي زمونږ کټ کولی شي نو هغه زمونږ یو کمی تور باندې ناپوهي سستی یا اصل یو محکومي چې تقبوله کې چې بس زه یې سم نه یم نو چې دا ډېر بدقسمتي خبره ده خو اوس مونږ دورې د بلوچستان هم وکړې د سیاسي ډلو ټولو سره ملاو شو انشاءالله په دې کې به یو تحریک اوس راپاځي او امید ده چې په دې کې به سیاسي ډلې وکړي دي خبره ده
سیاسي ګوندونو څه دغه د رد عمل دومره تیز نه ښکاري لکه دا یو ډېر لوی خبره ده څنګه چې تاسو وکړه خبره
د سیاسي ګوندونو هغه نمونه بالکل هم نه دی تاسو ډېر ټیک نوټ کړی ده وجه څه ده اصلی وجه خو دوی ته معلومه ای خو یو وجه دام دا چې په خوان دوی داسې کړی دي چې یو ګټه په ظاهر دوی ویل دي چې مونږ ګټه وکړه بیا وروسته په تورې بیا پېښې دي شي بیا وروسته په پنځه کاله پس وایي چې مونږ سره دوکه وشو یا مونږ سره زیاتې وشو دې ځلې مونږ د ولسي تحریک په شکل کې دا فیصله کړې ده چې دې ته څوک نه پرېږدو ټیک ته مونږ به وسه خلک یو خو لیکل خو به وکړو پمفلټ خو به تقسیم کړو کتابچه خو به تقسیم کړو خلکو ته خو به ورسو نو دغه هم شروع کړی دي نو دوی امید دا ده چې که ولسي پرشر سیوا شي نو دوی به ومني یا میدان ته براو دنګي په منره باندې ټول سره منري دي په منره باندې ایم پی منی اختر منګلم منی پښتونخوا ملي ام پارټي اوس منی کاکړم منی جمعیت الاسلام فضل الرحمن منی جمعیت الاسلام زریاتی منی ایم پی ولی منی قومي وطن پارټي منی یعنی هر یو پارټي پیپلس پارټي منی طریق انصاف منی د ټول سره دا خبره شوې ده ټول منی چې او زمونږ نه هرڅه وړي دي زمونږ سره هیڅ دي پاتې اوس ګور دا چې دی بسګامو چتی اوس زمونږ سره لارې شته آینی چې په کوم کوم لار باندې مونږ دا بیا واپس کولی شو
تیر ورځو کې تاسو د تحریک انصاف مشر عمران خان سره ملو شوې دغه سي د صوبایي حکومت جوړ پوره چارواکو سره ملو شوې د تحریک انصاف او د خیبر پښتونخوا موجوده حکومت دغه سره ریسپانس
او جی د عمران خان سره چې ملاو شلو هغه کور ولم وو ډېر خسته مونږ خپل کور کې بنګله کې یعنی ډېر په احترام یې راکو دوی ته مونږ ټوله خبره ورک وکړه د کتاب چم ورته ولک لا نو نواز عمران خان دا وعده وکړه چې د اختر نه پس به زه پریس کانفرنس کوم په دې باندې دا پاکستان د خرابولو منصوبه دا د نواز شریف چې کوم منشا ګروپ او د نور چې کوم سرمایه کار دي دا هغوی لپاره ده نو د دې مخالفت به کومه تاسو به راغواړم دویم چې کله مونږ بیا د سپیکر سره ملاو شو نو سپیکر دا وویل چې ته دا مهرباني وکړه چې مونږ ته د پارلماني کمیټې چې کوم پارلماني لیډران دي هغوی ته بریف وکړه چې مونږ به ورځو د هغو پارلماني لیډران په صوبایي سمبلی سره به بریفنگ کوو په دې باندې دوی به په دې باندې سره یو بل پوهیږو چې دا کاریډور څنګه په کم کم بنیاد باندې کم کم دلیل دی زموږ سره ثبوت دی زموږ سره چې دا کاریډور رانوړی دی.
خو بیا وزیر اعظم نواز شریف یا وفاقي حکومت په دې باندې یو بریفنگ کړو تاسو ما خبره څه کړ کا چې هغه وایي چې دا ټول تحفظات په لری کې وو د دې په اکله چې کوم غلط معلومات دي هغه به د خلکو ذهنونه صفا کوو. نو د هغې نه پس تاسو بیا څه وایي چې یاره هغوی څومره مطلب په خپله خبره کې صحیح دي؟
هغوی د اته ویشتم مې نه دا خبره پس دا خبره هم ده کړې. هغې نه مخکې به دا کوله. هغې نه پس چې کله هم موقع راغلې ده مثلا په اسلام آباد کې شهید بوټو فاؤنډیشن یو سیمینار کړی و. حسن اقبال هم مونږ هم هغې ته حسن اقبال نه راغی. پلاننګ کمیشن اسلام آباد کې سیمینار خو مونږ یې غوښتي وو هغه ونه شو. بیا په خبر کې زمونږ ډپارټمنټ چې کوم سټریټیجیک ډپارټمنټ دی هغوی دا کولو هغې ته حسن اقبال نو اس نه دي ځکه چې اوس خو دوی هر څه یوړل. بجټ خو یې موټر وی ته بجلو ته ورکړی دی. اوس یعنی په حاکی ادارو کې زمونږ سره هیڅ داسې لاره نشته چې مونږ هلته خپل حق وګټی شو. اوس زمونږ صوبایي اسمبلو صوبایي حکومتونو سره اوس هم دوه درې لارې شته دي چې مونږ خپل حق وګټو.
خو بیا وزیر اعظم نواز شریف او بیا د پاکستان فوج مشر جنرل راحیل شریف دا وایي چې د بیرونی سازشونو په وجه دا لار یا دا اکنامیک کوریډور د دې مخالفت کیږي. کوم هغه سازشونه دي د هغې اشاره چا څه ده؟
هغوی خو چې کوم ذکر کړی وو نو د نواز شریف یا حسن اقبال خو د را ذکر کړی وو د هندوستان چې کوم ایجنټ خفیه اداره ده چې هغوی دا نه پرېږدي. د هغوی خو ساده جواب دا دی چې آیا د هندوستان ته چې ورنږدې زی د هغوی د توپو په نشان کې وي هغه کوریډور به د را په فایده کې پرېوځي که د کم چې د هندوستان نه لرې وي هغه پرېوځي؟ یعنی فوجي طور باندې زمونږ لاره ټول نه محفوظه ده. نو په لحاظ سره خو دوی راته د را همدرد ښکاري. ایجنټ لفظ خو ډېر سپېره لفظ دی دا خو نه دي استعمالول پکار. دا نمونه چې کوم جنرال راحیل خبره کړې وه نو هغه بلوچستان ته چې ورغلی وو نو په هغه کې خبره کړې وه. نو هغه مطلب بلوچ وو چې تاسو که کوریډور منع کوئ موږ به په هر شکل کې جوړو. دا هم د جبر انداز خالد خان نه دی په دنیا کې نه چلېدلی. موږ په بنګال کې هم دا ورته ویلي وو چې دا موږ ته خلک نه دي پکار، خبره هم پکار ده. نه هم خلک خپل شو نه هم خبره خپله شوه. نو په زور نه کېږي، دا به په دلیل کېږي، دا به په د خلکو د زړونو په ګټلو باندې کېږي. په زور یې دوی هم نشي روانه کولی.
خو بیا ډاکټر صاحب کو ګورو د دغه انویسټمنټ لپاره سرمایه‌کاري لپاره د امن ضرورت وي. داسې دغه چې هلته سکلفل خلک وي او نورمن خلک وي خو د بدبختۍ نه د پښتنو په خاوره باندې امن نشته، دغه جنګونه دي. نو خامخا چین چې د خپل مفاد لپاره دا کوي نو هغې به هم پکې اخوا فایده دې خوا به نه وي. څه وایې تاسو؟
ډېر ښایسته سوال دی. د چین د ټول نه زیاته فایده زموږ په روډ کې ده ځکه دا نقشه چین ښودلې ده، داسې امریکې یا هندوستانه ده ښودلې. د چین فایده په دې کې دا وه چې د ده چې کوم خلک راغلي وو نو هغه هم دلته وایي، هغه وایي چې قبایلي سیمو کې دي، پاکستان هم وایي چې قبایلي سیمو کې دي. بیا دویم د چین فایده دا وه چې هغه وایي چې زه د خپل وطن دهشتګردۍ ختمومه نو چې د پاکستان هم ختم کړم. د کوریډور په حواله سره د دنیا ټول چې کوریډور څومره جوړ شوي دا خو په سلګاو دي. د هغوی ټولو تجربه دا ده موږ په اولنی تحقیق کې هم دا ذکر کړو، اولنی شکل هم د هغې وو چې کوم ځای کې بدامنی ختمول غواړي هغوی ته کوریډور ورکړه. یعنی کوریډور د دې علاج دی. کوریډور د بدامنۍ د وجې نه چې ته وتښتوې نو د دې مطلب دا شو چې اړو دهشتګردي به ختمېږي نه، دا به همدلته وي. نو که دهشتګردي څوک ختمول غواړي نو دا به کوریډور راکوي. که کوریډور راکړي نو دهشتګردي به امن به راسي. د امن دپاره شرط دا دی چې دوی ته روزګار ملو شي، دوی مالی حالت ټیک شي، دوی تعلیم ټیک شي. نو هغه د کوریډور په ذریعه کې
بیا ډاکټر صاحب کو ګورو لکه زمونږ په مثال بوالو د تورخم لار بوالو. په تورخم لار کې تیر ورځو کې یا تیر وختونو کې ډېر داسې شوي دي چې افغانستان ته کوم ګاډي ځي یا دلته د ناټو کوم لارې بتلې هغې ته به نقصان رسېدو. لکه ټیکسه لار خو چې تېره شي نو ترقي راشي، امن راشي. خو داسې حالاتو کې بیا مونږ ذمهوار نه یو، زمونږ خلک چې داسې
دا خو هم د چسپه خبره ده. دا هم چې کله خرابېدله نو خرابېدله، او چې کله د فوج په نګرانۍ کې راغله بیا نه خرابېدله. بیا مظاهرې هم نه کېدلې. بیا مخکې خو به دا زمونږ د اعتباد والا پارک چې کومه درنې کېدلې هغه اوس نه کېږي، ځکه چې کله فوج خپله ذمهواري واخیستله نو خلک خو دې کوریډور لپاره خو سپیشل سپیشل سیکورټی ډیویژن ورته وایي SSD. نه بټالین فوج به برتي کیږي، شپک بٹالین بر رینجرز بتی کی چې کریډور تحفظ کی نو هغه کا زمونږ د وطن نو شي د بلوچ نو شي د دې چې کمه تیری گی نو هغه به تحفظ کیږي بیا د خلک چې کړه د روزګار را جاتی گی د دې کوم دمر په منډه شي د خلک چې په دې کې به زمونږ ټول ټرک ډرایوران واپس راځي زمونږ ټول بیروزګاری به ختمی گی زمونږ نستی به ختمی گی نو هغه چې کله راشي نو زمونږ د ټول خلک به دا به بیا په کراچی ته یوازې نه ځي دا به اولمچی ته ځي دا به دوشنبه ته ځي دا به تاشکند ته ځي د ټرک مال ته ځي د به د دې ځای نه که مڼه یوسي یو پیره ولګي دلته هغې نه سامان راوړي دلته په یو پیره کې چې څونه پیسې ګټي دومره دی په دوبۍ کې په یو میاشت کې نشي ګټلی نو دا به زمونږ بېخي معاشي حالت بدل کړي.
تاسو خبر وکړه چې دې کې به انډسټریل یونټس وي کارخانې به اکنامک هب نو په خیبر پښتونخوا کې یا په بلوچستان کې یا په قبایلي سیمو کې ته به هم وي دا مودلي چې دوه بدلته صرف نور به پنجاب
دا جی دوی تر اوسه پورې پټه ساتلی وي یو خو دا پټه ساتلی وه چې د سپیشل سیکورټي ډیویژن چې حفاظتي فوج جوړي وي د دې بجټ په کاریډور کې هم نه و په د وفاقي بجټ کې هم نه و دا وروسته پته ولګېدله چې منشا ګروپ او سیګل ګروپ دا به د بجلی کارخانه ولګي او پاکستان باندې قرض وکړي هغه پیسې به د دوی تنخواګانې به زمونږ د بجلی په بل کې زمونږ واپس کړي. دا نمبر د کارخانو په حواله سره به هم د ذکر نه کولو اوس پته ولګېدله چې کم نه کم یو کم دېرش کارخانې به وي او دوه ویشت صنعتي تجارتي مرکزونه به وي. تجارتي مرکزونه سره د قانونو رهایش نو معنا دا چې دا به دوه ویشت نوي ښارونه جوړېږي. دوه ویشت نوي ښارونه چې جوړېږي په هغه کې دوه مونږ څنګه منلی شو دا حق ټول زمونږ کېږي چې دا مونږ لره کېږي ځکه چې پنجاب تک کې دا موجود دي او که زمونږ په لاره راغې نو پنجاب ته توان ځکه نشته چې هلته موټر ویشته دی هلته ریلوی شته دی مونږ خو نه موټر وی لرو نه ریلوی لرو نه صنعت لرو نو مونږ له دا پکار دي چې مونږ یې وکړو چې د نورو برابر شو دا نه مړه ټول پاکستان په یوځای شي که په یو ملک کې څلور وروڼه اوسېږي په پاکې یو ورور مالدار وي تونګر وي او دا نور غریب وي ایا خاندان ته څنګه ویل شي نشو ویل ورته نور رونه چې برابر شي نو به وي دا خاندان اوس خوشو لکه پاکستان خجو جوړېدل غواړي نو بلوچ پښتون به خکېږي نو دی به خکېږي که مونږ خوار یو او دې میټرو سیستم راولي په دې کې میټرو کم چې کم د ترانسپورت سیستم دی هغه به نو میټرو سیستم به په پینډي کې په ګوجراواله لاهور فیصل آباد ملتان کې به وي او موږ به هغه خرګاړي کې ګرځو یا د ډاکټرې پور باندې خنو نو دا به زموږ نسل نه برداشت څنګه کیږي د دې به څونه لوی فرق راځي د پاکستان نه به نفرت څونه سوی کیږي په خپلو کې به د کومونو تضاد څونه سوی کیږي.
خو بیا ډاکټر صاحب زموږ هغه پوښتنه ده چې دا ډېر لوی پروژه ده دا د ډاکټر سیدارم مسعود یا د ولسي تحریک یو دغه ذمواري نه ده دا د صوبایي حکومتونو ذمواري ده نو زموږ صوبایي حکومت تاسو خبره مو کا هغه وخت چې دلته درنی وي او د پنجاب وزیر اعلی وزیر اعظم هغه چې نه ته لاړل نو د دې سم ذمواري جوړیږي چې یاره دا د دې په کوم بنیادونو د خپل حق وګټي
دا ذمواري اوس خو ټول د دې جوړیږي ځکه چې په وفاق کې خو مونږ سره وبلل اوس دا چې وایو چې مونږ پنجاب داسې وکړو خو خلاص بدر د ویل دا په دې باندې صرف نه کیږي زه فلاني اوالم ټیک شو ویوالم زه څه کوم اوس دا صوبایي حکومتونه ذمواري جوړیږي چې د بلوچستان حکومت دا ورته وایي چې زه د گوادر نه د کوسټل هایوې پورې تر هغې پورې تاله سړک نشم درکولی تر څو پورې چې زما د بلوچستان دا حقوق ته نه راکړي دا روټ ته نه بدل کړي دا نمونه د خیبر پختونخوا اوس هم زموږ سره د تاکوټ نه د هویلیا پورې چې کوم سړک دی نو هغه تر هغې پورې وفاقي حکومت هغې لازمکه نه شي اخیستي چې څو پورې صوبایي حکومت اجازت ورنه کړي او دې ورته وایي چې موږ تر هغې پورې د اجازت نه درکوو تر څو پورې چې تا خپله وعده نه پوره کړې او اوس خو مغربي روټ سره تنازم نه ده اوس خو د دې فائدې نقصانات ته شمارلو هم ضرورت نشته دی اوس خو صحیح دی اسلام او د جرګې او د عرصه په حساب سره د منلې ده چې د منلې ده د دروغ سره ولې کوي نو دا که صوبایي حکومتونه او صوبایي پارټۍ نه کوي نو بیا به ډېر لوی زیاتې کوي نو موږ خو صوبایي حکومتونو پسې اوس لګېدلی چې تاسو به یې کوي
نو په کویټ او بلوچستان کې تاسو زموږ خلکو سره ملا شوي او دغه خبره مو رسولې ده
موږ بلوچستان ته چې تللي وو نو هلته د وزیر اعلی سره د اختر منګل صاحب سره چې څومره سیاسي ډلې دي که هلته جمعیت الملی اسلام فضل الرحمان د اپوزیشن لیډر زموږ په غونډه کې موجود و مولانا واسی صاحب جمعیت الملی اسلام نظریاتي موجود و لونی صاحب قادر لونی صاحب این پی شامل وه این پی ولی شامل وه یعنی ټولې ډلې هم شامل وې هلته کیسه صرف دا وه چې د بلوچ د پښتون په منځ کې چې کوم لږ فرق راتلو هغه هم حل شو هغه دا وه چې بلوچ ډېره ټیک خبره کوله چې موږ ګوادر جوړیږي نو دلته به نوی یو کروڑ آبادي راځي چې یو کروڑ آبادي راضی راضی زما تعداد خو سلویت لا کرے نو زخه به بالکل اکلیت شما زخه به تبا برباد شما زخه به ریډ انجن شما خبره دی ټیک کړه نو دیمه زما زمانه پیش نو موږ دا وی چې یوازې تنه اکلیت کیږي د ټول بلوچستان آبادی اتیا لا کړه چې نو یو کروڑ به شي خو پښتون در سره اکلیت شو نو تاسو په دې کې د ټول بلوچستان خبره وکړي نو بیا قرارداد منظور شو اکه داسې وشو چې د گورنر چې کوم نوی خلک راځي هغه به د بلوچستان شناختی کارت پاسپورت یا د مسنګل لري اچھا د کوم ځای لري هغه خپل لري نو دلته به د بلوچستان د پښتونو د بلوچ د هزارا چې کم د نور کومون آباد دي د دوی په دې باندې حقي دا نمونه د روټ خبره وشوله نو دغه مسله بالکل الته حلم شو بیا په شریکم پریس کانفرنس کو او هغه ټول ومنله نو هغه ډاکټر مالک سره خبره وشوله خو ډاکټر مالک یا موجوده حکومت چې کم ناس دي هغه جرأت لا نه کوي وزنه پیغام چې دې په شاسې دي یعنی دوی سره اوس صرف یو نیمه میاشت پاتې ده په دې کې یو لیټر هم دی ولیکل چې صبحی کابینه نه منزور کی نو دا اوسم کړل شو
دا د کاشکر نه تر غادر پورې چې کوم لار دا کوم روټ دی په اکنامیک کوریډور دی دا د دې طرف نوم کاشکر څه سامانونه وړي دا لارې کې صرف دا غ طرف نه بس ما
بالکل ډېر خسته سوال دی په دې کې د دې زنه کزمن په لار ازین زمنګ د غرونه د خدای پاک خزانی دی د مدینیاتو زمونږ ککرومایټ دی ک جپسم دی ک ماربل دی ک ګولډ دی ک جسد دی چې سونه خدای پاک ته مدینیات پیدا کړی دی زمونږ په خورونو کې موجود دی دا په کار راځي بیا زمونږ ک میوه ده زمونږ ک تر دې ده پورې مونږ هم ولت توې چې کډر اسماعیل خان حلوا ده کله چې ارشدې سپل دی ک زمونږ خامتا ده د بد دنیا خمتا د دنیا حلوا د دنیا سپلې شي د بد دومره عام تجارت شروع شي د دې ځنه بعد د غشیو نزیو په دې کارخانو کې کم شي نه جوړیږي د ماشومانو د لوبو نواله د کمپیوټر پورې کمپیوټر نواخله د کپړو نواخله د جټ جازونو پورې په دې کوریډور کې د کارخانو کې دا سامان نه جوړیږي د بد الته چینتم سي د بد واستې شي تم سي د بد دنیا تم سي نو دا به خیر پاکستان او د ټول پښتون بلوچ قسمت به بدلی
دا څه سب تاسو غوډه سټډي په دې کې ډېر معلومات مو حاصل کړی دي زموږ اړیدونکو ته دا ویل شي چې دغه سي یو کوریډور د نړۍ په یو شو هوادونو کې موجود وي او دا غي ناري ته فائدې مراوي دي
او ډېر ځتی ډېر خسته سوال اول خو د مشرقي چین په مسکه چکن کوریډور دي دا 1590 کې شروع کړیو 1590 چې ختمېدو یعنی صرف شل کال وشو چې لس کال پورې کېدل مشرقي چین دغه خلک خوشاله مالدارا د ګړی مالکان او عام ان پړ خلک پوښول په ټیکنیکل شیونو باندې بیا منیجریل کاروباریان شو په مغربي چین باندې سپارته شو نو مشرقي چین په خپل د مثال دی بیا کینیډا او د امریکا ترمنځ چې کم کوریډور دی هغه هم په 2000 کې جوړ شو نو هغه د یو کال شپږ سوه شپږویشت اربا ډالر کنه اندازه وکړه چې پاکستان کې دا سوچ هم نشي کېدی دته په سل زره ورکه نه په روپو کې اړو شمار نه کیږي دومره صرف د کال د کینیډا او د امریکا حالانکه او یو بنیادی خو یو شمالي ملک دا یو یعنی امریکا خو یو ریاست خو کینیډا او امریکا په مس کې دومره دی بیا دا سلک روټ چې کم دی زور سلک روټ اصلي سلک روټ چې کم ساوت افریقا چاینا په مس کې دی دا غدي یعنی ډیر مثال ندی خو دا ویل کیږي چې کم ځای کې کوریډور راغله دی الته امن راغله دی الته ترقی راغله ده د ملکونو ترمنځ ورولې راغله ده الته تجارت مخ کې تللی دی خوشحالی راغله ده
سیاسي ګوندونو سره خدا سونه لایږي ولس بسنګه پیدا راوي خبروي وو په دې کې
بالکل جی ولس هم جی اول خدا ته چې اوی ته پمفلټ لیکو پمفلټ انداز لیکل دي تقسیم شوم د تیر ظلم داسې کړو دویم ولسی غونډه کې مونږ د روټ په لار ټول خبرونه تل یو کلاسې فلاره نه پاتې ده مونږ د اسمل خان کې درې غونډه کړې دي په درازنده کې یو کړه ده بل به اوس کو ان شاء الله په جوب کې یو کړه ده بل به اوس کو ولسی جلسه به ان شاء الله په درې ورځو کې په کوټه کې تلاړو نو کوټه کې پوره نه ورځي مونږ تیر کړو نو پاکي خو ځان له دومره ډېر میټینګونو یو سیمینار یو پریس کانفرنس او سیاسي دلو سره میټینګونه ولسی دلو سره میټینګونه نو یعنی د هغوی سره میټینګونه او هغوی ته پمفلټ رسول لیک خط رسول نو دا زموږ کار جوړیږي موږ نور ډېر به وسه خلک یو انا منا طاقت نه لرو خو سیاسي ډلې لکه څنګه چې تاسو مخکې یو حکومتي ډلې حکومتي صرف نه اپوزیشن هم د دوی مرسته چې تر څو پورې نه تر خې پورې په کامیابی نه او ان شاء الله به دي
ها راشه چې تاسو د بجلی په اړوند خبر ورکړئ چې درې یا فیصد به دي چې د بجلی لپاره بجټ ښودل شوی دی
اول خو دغه چې 3300 یو کم اویا ارب روپے 3300 یو کم اویا ارب روپے د بجلی منصوبو لپاره دي په دې کې د اوبو د بجلی منصوبو لپاره دي خو شوی دا به د ګیس د ډیزل فرنسایل او د شمسي او د هوایی دا په پنجاب کې راځي چې جوړیږي دا بجلی به ډیره ګرانه پروسی زمونږ بجلی چې د اوبو وہ بجلی دا اسم دا یورپین کمیونٹ پر وسی دوی چ کم رقم بجلی منگتا پیدا کری دا بات اللہ سپی نو یو خو پاکستان تم دیتا فائدہ دا اولس تم دیتا بدل کے فائدہ دا چیدہ زمان پلارا بانا جوڑ شی زمان تا اوبو دا بجلی منصوبے جوڑ شی دو ایم پاکی دادی چی لوڈ شیڈنگ با بدل کی نہیں نو دے دے پارا دی اول زر میگا وٹا نوے بجلی جوڑ گی اس اول زر میگا وٹا بجلی کلا گران بجلی جوڑ کلا او دا اوبو دا ارزان بجلی پاتش والا نو بیا خود پاکستان ٹول اولس با کڑے گی مزکه موږ دا وایو چې دا د اوبو منصوبې دي او بجلی منصوبې دي پیل کړئ
د مشال ریډیو سره خبرو کولو یو جهان مننه
ډیره مننه خدای مو خوشاله دره
د پښتو موسیقي نومیالي پخوانی هنرمندان په سهال دي
سپلای مو په خو ګورې نو ته به دا احمد ګل فنکار څکه زمیدار زما د خپل غری
د پښتنو پر خاور نام نه د هنرمندانو هلې زلې په څه ډول اغیزمنې کړې دي
د حالات څه دي سندري ویون کې دي او کوم سیکاران دي ټول دغه مسلې ښکار دي
د پښتو موسیقي د ودی او پرمختګ لپاره څه کیږي
امارت باقاعده روان دي پای کې د موسیقي لپاره بیل یو شاندار زیاده ان شاء الله دغه مسله به الله حل
دا ولدی سره تړلی نور موضوعات او خوږی سندری هارون باچا تاسو ته پر هر جمعه و اتوار یا یک شنبه په سندرو امیل خبرونه کې وړاندې کوي
راشا درشا
د مسافرو خبرونه